رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ماښامنۍ خپرونې په پیل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
طالبانو د قندوز ولایت د قلاعزال په سرحدي کنډک مرګانې برید کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي چې د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګول د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی. او د امریکا غږ رئیس نن په یو بیان کې د سعودي عربستان د لادرکه شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د احتمالي قتل له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
د خپرونې اورېدو ته مزیان او شبه آشنا هرکلی. نن د پنجشنبې ورځ د میزان د میاشتې 13مه د 2013 کال د اکتوبر له 10مې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. په افغانستان کې ګڼ شمیر کورنۍ بې ځایه شوي کډوال د خوراک، سرپناه او د روغتیا ستونزو سره مخ دي.
په ووش کال هم وچکالي ولا شاش کال بيخي وچکالي پسې ول، یعنی د خدای شین دوکې ونه سو کښتونه مو وکړه کښتونه مو وچ کړه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو امنیت ته لازم ترتیبات نیولې دي.
تامین امنیت کمپاین کاندیدا، ناظرین ملي، تامین امنیت دې مسوزه.
او نن د اکتوبر یولسمه د نجونو نړیواله د ماشوم نجونو نړیواله ورسته. درنو اوریدونکو په دې اقلام درته رپورټونه لرو چې لږ وروسته اوري. او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د قندوز ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د تلې پاته لسمه د قلاعزال ولسوالۍ د زرهدي پولیسو په یو کنډک باندې په مرګانی برید کې 15 تنه زرهدي پولیس وژلي دي. د قندوز د ولایتي شورا یو غړي سید اسدالله سادات زمون خبریال ګل رحیم نیازمن ته په دې اړه وویل.
ټوله سرحدي د مقلایزال بود په شمول حساب سه محمد شریف 15 نفر شهید میشن و 13 دیگه زخمی میشن.
سادات زیاته کړه چې طالبانو په کنډک کې موجوده وسلې او تجهیزات لزان سره وړي دي. د والی دفتر وایند غ پیخه تایید کړه خو نور معلوماتي ورنکړل. د طالبانو وایند زبیح الله مجاهد هم مطبوعات ته یو ټلیفوني پیغام کې ادا کړي چې د قلایزال پولیس والے کې په سرحدي کنډک کې موجود ټول 25 پولیسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه حیات یا یونما وایي چې امنیتي ځواکونه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په وخت امنیت د ساتلو مسؤلیت لري. د یونما مشر ته د مچی یا موتی په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویلي دي چې افغانان باید له ویرې، ګواښ او خنډ پرته په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په کابل کې زمون خبریال ممتاز بهیر وایي چې یونما په داسې حال کې د راتلونکو پارلمان انتخابات په وخت د امنیت په ساتنه ټینګار کړی چې د تلې په 14مه طالبانو په بیان کې خپلو وسلوالو ته ویلو چې د انتخاباتو په ورځ پر امنیتي کارکوونکو او دولتي چارواکو باندې بریدونه وکړي. د طالبانو په باور را روان پارلماني انتخابات یوازې یوه دوکه او فریب دی. د امریکا د کانګرس رئیس راین پال د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره د ملاقات په وخت په افغانستان کې د سولې د پروسې، پارلماني انتخاباتو، د جمهوري ریاست انتخاباتو، په امنیتي قواو کې د اصلاحاتو راوستل او د جنوبي اسیا لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د ستراتیژۍ د عملي کولو په اړه غږېدلې. د جمهوری ریاست د یو مطبوعاتي بیان له مخې چې نن د پنجشنبې پر ورځ پور شوی راغلی، د امریکا د کانګرس رئیس د افغانستان د حکومت په امنیتي قواو کې د اصلاحاتو ستاینه کړې. له بلې خوا اشرف غنی د سعودي عربستان په مشرۍ د ټیریزم په ضد د اسلامي هیوادونو د سازمان د سرمنشي جنرال صالح عبدالله بن عثمان سره هم ملاقات کړی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن د پنجشنبې پر ورځ د تلې یا میزان په 19مه د جوګپوړي په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 19مه غونډه کې د برخې اخیستو په خاطر دوشنبه ته تللی. ښاغلی عبدالله به د تاجکستان، روسیې، چین او قزاقستان، قرغزستان، بلاروس او هند له لوړپوړ چارواکو سره وګوري. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو کلنۍ غونډه د جمعې په ورځ په دوشنبه کې پیل کیږي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. طالبانو په یو بیان کې چې نن مطبوعاتي رسنیو ته استولې دی، ویلي دي چې د هیواد په ځینو برخو کې چې دوی ته کنټرول لاندې دي، سږ کال د سخت وچکالۍ په سبب د خلکو د ژوند وضعیت خراب شوی دی. په بیان کې راغلي دي چې تر ټولو سخت وچکالۍ په فاریاب، بادغیس، فراه، نیمروز او د هلمند ولایت په دوه ولسوالیو کې ده. طالبانو په خیریه مؤسساتو غږ کړی دی چې په عاجله توګه بشري مرستې ولسي خلکو ته ورسوي او د امنیت ساتلو ژمنه کړې. یوې نوې اف ایم رادیو چې ګمان کېږي د پاکستان پوځ د ډیورن له کرښې اخوا د تبلیغاتو او پروپاګند لپاره فعاله کړي، د پاکستان د پوځ په طرفدارۍ او د هند په خلاف افغانستان ته خپلې تبلیغاتي خپرونې پیل کړې دي.
خو د پاکستان سره اسلامي جذبې سره سره د پاکستان سره دومره ایمونیشن شته دی چې د انډیانا خپ اسانه سره جنگ ګټلی شي.
هر کله چې هم دا قسمه خلق د پاک فوج مخامخ راغلي دي نو دوی تیښته اختیار کړی ده.
په سیمه کې زمون خبریال ذبیح الله غازی وای چې دغه رادیو یو ساعته ماښامنۍ خپرونه اوس په جلال آباد کې اوریدل کیږي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د سویس فضائی بیړۍ چې امریکایي او روسی کهنه وردان پکې ناستو بیرته په بیړنی ډول ځمکې ته راښکته شوې ده. نور تفصیل نوشابه آشنا تاسو ته دراوړئ.
د اسرایلو امنیتي مقاماتو یو امریکایي محصله لارا القاسم چې د امریکا د فلوریدا ایالت اوسیدونکې ده او اسرایلو ته په سفر راغلې وه، د فلسطینیانو سره د خواخوږۍ په شک په هوایي میدان کې ونیوله او اجازه یې ورنکړه چې اسرایلو ته ننوځي. د کابینې وزیر ګیلاد اردان نن خبریالانو ته وویل چې لارا القاسم له اسرایلو سره د مقاطعې ملاتړ کاوه نو ځکه ونیول سوه. لارا چې د فلوریدا په پوهنتون کې د فلسطینیانو سره د عدالت په نوم د محصلینو د یوه سازمان مشره ده، یوه هفته یې په زندان کې تیره کړه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
دا ریپورت چې تاسو واورېدو د اسرائیل د اسرائیلي چارواکو لخوا د یو امریکایي محصل سره په هوایي میدان کې د پولیسو د زشت سلوک او په زندان کې د هغې د غورځولو په بابو چې شافی سردار تاسو ته ولوستو، اوس به د سویس د فضايي بیړۍ چې امریکایي او روسي کهنه وردان پکې سوارو او بیرته ځمکې ته راښکته شوې ده په اړه به ریپورټ نوشابه آشنا تاسو ته ولولي.
د سویس د فضایی بیړۍ چې له قزاقستان نن د پنځمه په ورځ فضا ته پورته شوې و او ټاکل شوې و چې خپل ماموریت په بشپړ کې او نړیوال فضایي سټیشن ته به امریکایي او روسي کهنه وردان ورسي، د تخنیکی عوارضو په وجه ځمکې ته راښکته شو. د امریکا د خزایي وبخه خلایي څېړنو او فضايي مطالعاتو اداره یا ناسا وایي چې د بیړۍ بوستر خراب شو. ناسا وویل چې امریکایي او روسي کهنه وردان روغ رمټ راښکته شوې دي او په دې اړه د روسي فضايي ادارې روسکامو سره ګډ تحقیقات پیل کړي دي.
او دا هم وروسته خبر، د امریکا غږ رئیس میرمن اماندا بنت نن د پنځشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې د سعودي عربستان د شاهي دولت د مخالف ژورنالیس جمال خاشقوجي د لادره کېدو او په احتمالي ډول یې د قتل په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي وایي چې د امریکا غږ ټول کارکوونکي په دغه پیښه باندې دردېدلې دي. داود د سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالیو پلو ته یوې رادیو د پاکستانی پاوز پر پلوي خبرونه پیل کړې او د هندوستان خلاف تبلیغات کوي. په دې اړه درته تفصیلي رپورټ لرو. له ګروسه اوري خو تر دې مخکې درته رپورټ لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د پلان له مخې به په 5000 اوسل مرکزونو کې انتخابات ترسره شي. تر دې دمه 20 ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاه او د رای ورکوونکو نوملړ لیږدول شوی دی او تر راتلونکي یوې ورځې به پاتې ټولو ولایتونو ته دغه وسایل ولیږدول شي. نور حال له کابل د امریکا غږ د خبریال لیمین یازی پر رپورټ کې اوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او منشي سید حفیظ الله هاشمی وایي چې یو ویشت ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاوی او د رای ورکوونکو نوملړ لیږدول شوي دي او د جمعې ورځې تر سهاره به پاتې ولایتونو ته هم د اړتیا وړ وسایل ولیږدول شي. ښاغلي هاشمي امریکا غږ ته وویل چې کمیسیون تر دې دمه د خپل پلان له مخې کارونه مخته بیایي او له کوم خنډ یا ستونزې سره نه دی مخ شوی.
در 74 ولسوالی مشکلات داشتیم از جمع 387 ولسوالی
موږ د 308 ولسوالی ولډلې په څلور او ولسوالی کې ستونزې درلودې چې مواد باید د حواله لارې په هلیکوپټرو کې لګول شوی وای. چې لنې کمرغه ل 14 او 15 تاریخه د غلیک پیل شوی دی او اوس هم جریان لري، خو تر دې دمه کوم خند او جدي ستونزې سره مخ نه یو.
خو په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت د ساتنې مسؤلیت لري. د یونما مشر تداما چې اماماتو په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویلي، افغانان باید له ویرې، ګواښ او خنډ پرته په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي وټاکي. ښاغلي اماماتو د کاندیدانو د کمپاین پر غونډو باندې وروستي پریتونه غندلی دي. یونما په داسې حال کې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت په ساتنې ټینګار کړی چې د تالی په 14 وسله والو طالبانو په یو بیان کې خپلو جګړه مارانو ته د انتخاباتو پر امنیتي کارکوونکو او چارواکو باندې د بریتونو امر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راتلونکو پارلماني ټاکنو د امنیت په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې 450 امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره توظیف کړي دي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو روابطو مشاور بهار مهر امریکا غاښنا ته وویل د انتخاباتو د ترسره کولو د امنیت لپاره منظم پلان چمتو شوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو او غړو د رای ورکونې د مرکزونو او د ګودامونو د امنیت ساتنې لپاره لازم تیاری نیولی دی.
د
کاندیدانو د کمپاین د ملي او نړیوالو ناظرینو او د رای ورکولو د ورځې د امنیت تامینول په مسؤون ډول ولایتونو ته او بیرته له ولایتونو څخه مرکزونو ته د صندوقونو انتقال او په مجموع کې د رای ورکولو د 5000 مرکزونو د امنیت ساتل چې ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي، دا د هغو ګډو هڅو یوه برخه ده چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په ځانګړي ډول ملي پولیس پکې د امنیت د تامینولو مسؤول دي.
د ښاغلي مهر پر وینا د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو د هر محل اړتیاو ته په پاملرنې سره هلته په هماغه اندازه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د انتخاباتو د امنیت تامینولو لپاره یې په ناامنو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد خپل یرغلیز عملیات 40% زیات کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلې میاشتې په 28 د رای ورکولو په 5000 مرکزونو کې ترسره شي. له دې وړاندې د رای ورکولو په 2000 مرکزونو کې د انتخاباتو د ترسره کولو اټکل شوی و، خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله به شاوخوا 2000 مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړلي وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالیو پلوته یوې رادیو د پاکستانی پوسټ پر پلوې خبرونه پیل کړې ده او د هندوستان خلاف تبلیغات کوي. په دې اړه په موکې رپورټ ده.
تیره شپه وسلوالو طالبانو د قلعهزال ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پر یو ټولي چې 13 تنه سرتیري پکې و برید کړی. په دغه برید کې 15 تنه افغان سرحدي سرتیري وژل شوي دي. د قندوز ولایت د ولایتي شورا غړی سید اسدالله سادات چې د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې دوی بار بار د سرتیرو د ډله ییزې وژنې په اړه چارواکو ته شکایتونه کړي، خو دوی یې د مخنیوي لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ټولې سرحدي د مقلایزال بود په شمول زاب سه محمد شریف 15 نفر شهید میشن و 13 دیگه زخمی میشن.
د سرحدي سرتیرو پر ټولي د طالبانو په بریټ کې 15 تن افغان سرحدي سرتیري د دغه ټولي د قماندان په ګډون وجل شوی او 14 تن نورې ټپن شوی دي. اوس مهال د ټولي سیمه د افغان ځواکونو په لاس کې ده. نوموړی وایي چې په ټولي کې موجوده ټوله وسله او تجهیزات وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي دي او ټوله د یو محلي پولیس په مرسته بیرته نیول شوی دی. د قندوز د والی ویان عصمت الله مرادی په قلعهزال کې د سرحدي پولیسو پر ټولي برید تاییدوي، خو د جزئیاتو په اړه څه نه وایي. د قندوز د پولیسو ویان انعام الدین رحمانی هم مطبوعاتو ته د سرحدي سرتیرو د وجل کېدو په اړه له ځواب ورکولو ډډه کوي. د قندوز د خار شاو خواسی مو کې پر امنیتی پوسټو هم وسلوال طالبان خال خال بریدونه کوي. خو په تیرو دوه میاشتو کې دا دریم ځل دی چې په قلعه زال کې 15 تنه سرتیری وجل کیږي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې په خار کې 14 نشته، خو د خار شاو خواسی مو کې وسلوال طالبان فعال دي او دوی غواړي چې امنیتی ادارې په روان جمی کې د قندوز کمربند پراخ کړي او د محاصرې له حالته ووزي. د قندوز اوسیدونکي بشیر وایي
د کندوز فریت ولسوالی اوس هم د پخوا په څیر باندې همغه څه نام نه دي. مونږ دغه دیګه شاهدانو چې د قلعزال په ولسوالۍ کې هغه څه لویه پېښه وشوه چې تقریبا 15 زموږ د هېواد سرتېري پکې شهیدان شو، 12 تنه پکې ټپیان شو. یعنی په ولسوالیو کې امنیتي حالات اوس هم د ډاډ وړ نه دي. ګر چې د ښار وضعیت ښه دی، ولې دا هم د ښار په اړوند سیمو کې د ښار اطراف سیمې چې دي کې اوس هم ګواښ موجود دی. وسلوال طالبان وخت نا وخت په ښار ته په اړوند ځینې پوستي چې دي په دې باندې بریدونه کوي. یعنی په هغه تیر باندې چې موږ ډاډمن وو سو ډاډمن نه یو، خو وختونه مو دا ده چې امنیتي کمربند فراخ شي او دغه ښار اړوند سیمې چې اوس هم د وسلوالو په کنټرول کې دي دا د کنټرول نه وځي.
هغه زیاتوي چې له تیرو دریو کالو راهیسې نوې منظور شوی ولسوالۍ هم د طالبانو په ولکه کې دي. مجاهد چزان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي. مطبوعاتو ته په یو ټلیفوني استول شوی پیغام کې ادعا کړی چې په قلعه زال کې د پولیسو سرحدي ټولي کې میشت 15 سرتیری وجلی او د دوی ټول تجهیزات یې لزان سره وړي دي. دغه جګړه چې د شپې و بجه پیل شوی و تر سهاره یې دوام پیدا کړی، خو وسلوالو طالبانو په دغه جګړه کې د خپلو طرفدارو د وجل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د ګلریم نیازمن رپورټ ورته چې د قندوز نه لیږلی او د قندوز ولایتي چارواکو ویلو چې طالبانو تیره شپه د تلپ اتلسمه د قلیزال ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په یو کنډک باندې په مرګانی برید کې 15 تنه سرحدي پولیس وژل دي. او اوس هم پاموکې د ننګرهار نه د زبیح الله غازی را لیږلی رپورټ ده چې وایي د شینوار ولسوالیو پلوته یوې راډیو د پاکستانی پوځ پر پلوې خبرونه پیل کړې او د هندوستان خلاف تبلیغات کوي.
خو د پاکستان سره اسلامي جذبې سره سره د پاکستان سره دمرې مونیشن ست دی چې د پاک انډیانا خپ اسانه سره جنگ ټلې شي.
اټکل کیږي چې د پاکستانی پوځ پر پلوې د خبرونې د ننګرهار د شینوارو لکومې سیمې کیږي. په نوی اشاریاته چپو کې دونکې نشرات هر ماخام لوو بجو پیلېږي چې اتسباندی یو سات دوام کوي او خبرونې تر ډیره د هند حکومت خلاف وي. دغه راډیو کوم ځانګړې نوم نه لري او راسن پر تبلیغاتو پیلېږي.
هر کله چې هم دا قسمه خلق د پاک فوج مخامخ راغلي دي نو دوی تیښته اختیار کړی ده.
خبرونې د شینوارو لولسوالو سره سره د جلال آباد خار څیر مسیمو کې موریدل کیږي. دغه پلوته د داعش او طالبانو راډیو خبرونې لري. د داعش هغه په نوی او د اسلامي امارت په نوم د طالبانو راډیو په نوی اشاریه و څه پوښ خبرونې کوي. په نوو پیل شوو خبرونو کې د ډیورن کرخې سره څیرمه د پاکستانی پوځ خلاف تبلیغات او جګړې د یهودانو د ایجنټانو کارګنی او دغه خبرونو ته تر ډیره مذهبي رنگ ورکوي.
کوم چې د افغانستان په پوله باندې د خپل الکترونیک میډیا په ذریعه زمونږ د نوي نسل ځوانان گمراه کولو کوششونه کوي.
د ننګرهار د شینوارو د خوازینی ځایي خلک چې د غراډیو او روایي د خبرونو چلوونکي ځنی وخت د سرحدي سیمو افغان اوسیدونکو ته د پاکستانی شناختی کارتونو د ورکړې وړاندې زونم کوي.
مثلا د مامن سیمه یا د کړې د سانادار د کوټ مربوطه راځي ګوش کوټ دغه سیمه په خکاره ډول دوه اعلان کړي چې مونږ کولای شو دلته فعالیت وکړو او خلکو ته کارډونه ورکړو. او دوی د پاکستان د حکومت لاندې یو اسلامي حکومت ویل چې د اسلامي حکومت دې لاندې یو خو ژوندو کې او د سوکالې ژوندو کې. نو په دې سره دوی بیا د خلکو د ذهنیت لپاره دا کوم جنرالان چې د فوج د ادارې جمع کړي دي مثلا هغه نه پوښتنه کوي چې زمونږ فوج څومره دی، زمونږ میزایل څومره دي.
خو د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي تر اوسه لا د پاکستانی حکومت پر پلوۍ ل روانو نشراتو نه دي خبر.
په رسمي ډول د کوم معلومات مکسره نه دي شریک شوی، خو امکان لري چې په سرحدي سیمو کې دغه ډول نشرات ووسیږي زموږ د سرحدي سیمو کې چې کوم راډیوګانې وي خو هم ځینې نشراتونه واورېدل شي. موږ به دا موضوع جدي بررسي کړو. هغه څه چې د حکومت ضد یا د افغانانو په ضد وي د هغې د مخنیوي په اړه به په رسمي ډول اقدامات وکړو.
که څه هم افغان حکومت د ننګرهار د شینوارو پلوته د داعش راډیو د خپرونې بندېدو پسې څو واره هڅې وکړې خو لا هم دغه خپرونې روانې دي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. مایکل توپان تر اوسه په فلوریدا کې دوه کسان وژل دي. د یوې وژل شوې هویت معلوم دی چې یوه 19 کلنه نجلۍ ده. د توپان د زرګونو کسانو د برېښنا جریان قطع کړی دی، ونې لرې خې راایستلې، کورونه یې په بل مخ اړولې او مخابراتي اړیکې یې بندې کړي دي. مایکل توپان د فلوریډا او جورجیا تر ځپلو وروسته اوس د شمالي او جنوبي کارولینا او ویرجینیا په لور حرکت کړی او ممکن په دې ایالتونو کې هم ګڼ ویجاړي رامنځته کړي.
د هوریکن مرکز ویلي دا توپان اوس د جورجیا، جنوبي او شمالي کارولینا او ویرجینیا خواته روان دی. مایکل توپان د چهارشنبه په ورځ 3 درجه توپان وګڼل شو او د فلوریدا په یو شمیر برخو کې ونې ماتې کړې، کورونه ویجاړ کړل او د بریښنا جریان یې بند کړ.
خوشحاله یم چې تر اوسه دلته یم او ژوندی پاتې یم. زما موټر ډېر مرسته وکړله، هر څه دلته تړلی و خو توپان په خیر تیر شو.
توپان دلته ډېر ژر راورسېد. لومړی زما د کور چت راوغورځېد، هر څه له منځه ولاړل، خو زه خوشحاله یم چې روغ پاتې شو. ما فکر کاوه چې بند به پاتې شو او د وتو لاره به نه وي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د چهارشنبه په ورځ په پنسلوینیا ایالت کې وی غونډې ته وینا کوله وویل حکومت د توپان مسیر په دقیقه توګه څاري.
د برېښنا رسونې کمپنۍ لرو او د دوی په زرګونو کارکونکي له توپان نه وروسته سیمې ته د تګ لپاره چمتو دي. دا ډېر سخت حالت دی. د محلي ادارې سره ټول له نږدې همکاري کوو. زه به ډېر ژر فلوریدا ته ولاړ شم.
مایکل توپان امریکا ته له رسیدو مخکې د کیوبا په ګډون د مرکزی امریکا یو شمېر سیمې وځپلې. له السلوادور، هندوراس او نیکاراګوا څخه د توپان له امله د 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ترکی سیال رجب طیب اردوغان تر فشار لاندې دي تر څو له سعودي عربستان په ترکیه کې د سعودي الاصل امریکایي خبریال جمال خاشوګي د وژل کېدو په هکله معلومات ترلاسه کړي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
په ترکیه کې د خبریال جمال خاشوګي تر لادرک کېدو وروسته دلته په واشنگتن کې یو شمېر فعالین د سعودي عربستان سفارت مخ ته راټول شوي. دوی وایي چې خبریال خاشوګي د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان په لارښوونه وژل شوی دی. ولسمشر ټرمپ وایي چې په دې حق لري د سعودي سره خبرې کړې دي.
زه باید دا پیدا کړم چې دا کار چا کړی. خلکو لیدلی چې هغه دننه ورغلی او بیرته راوتلی نه دی. موږ دا مسله په جدي توګه څارو او دا ډیره ناوړه پیښه ده.
د امریکا د سنا مجلس د دواړو ګوندونو غړي وایي که چیرته سعودي په دغه پیښ کې لاس ولري، ولسمشر ټرمپ باید د سعودي پر وړاندې غبرګون ښکاره کړي.
دا به پر اړیکو بد سیوری وغوړوي. ما تل له سعودي عربستان څخه دفاع کړې. هغوی د پټو معلوماتو په شریکولو کې ښه همکاران دي. موږ په ایران کې او د افراطي سنیانو په منځ کې ګډ دښمنان لرو. که سعودي عربستان د امریکا یو اوسیدونکی په قونسلګرۍ کې له منځه وړی وي، اوس د دې وخت دی چې د امریکا متحده ایالات له سعودي عربستان سره پر پوځي، سیاسي او اقتصادي اړیکو بیا فکر وکړي.
پر اردغان هم ورته فشار دی.
فکر نکوم چې سعودي عربستان په دې وپوهیږي. دا کویت یا اردن یا امارات نه دي چې پکې داسې یو کار وکړي. دا هیواد یو ټاکلی تاریخ لري. د نورو هیوادونو په شان نه دی چې راشي او پکې دا شان عملیات ترسره شي.
ترکی رسنیو ویلي چې تیر اونۍ 15 کسان په وی الوتکه کې ترکی ته راغلي وو. خبریال خاشوګي وژلې او لا درکه شوې دي. د اردغان تر ولکې لاندې سیمه کې دا شان عمل ته په ناوړه سترګه کتل کیږي. ډیموکرات سناتور ګیری کانالی امریکا غږ ته وویل چې دا کار به ولسمشر ټرمپ ته هم د شرم وړ خبره وي.
almost naive embrace.
ولسمشر ترامپ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د سعودي مشران او سیستم وستایه او د دې سفر په حق له ورته شاندار مراسم برابر شوی وو. زما په باور د چې د سعودي له شهزاده سره کوم چلند وکړ دا سی پیغام درلود چې له سعودي سره به حساب او کتاب نکیږي.
سعودي خبريال جمال خاشوګي له تیر یو کال راهیسې په امریکا کې اوسیده او له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. په افغانستان کې ګڼ شمېر کورنۍ بې ځای شوي کډوال د خوراک څخه سرپناه او بیړنۍ اوسې خدماتو غوښتنه لري. اوس وخت یوازې د افغانستان په لویدیځ کې تر 250,000 زیات خلک د یوې میاشتې شدید وچکالۍ له امله چې کروندګرې د خپلو ځمکو پرېښودو ته مجبور کړي دي بې ځایه دي او په خیمو کې شپې سبا کوي. د فرانسې د خبري اژانس د راپور په اساس دا د افغانستان تر ټولو بده او تاریخي وچکالۍ ښودل شوې ده. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
زهرا یو له هغو نجونو ده چې زده کړو ته لاسرسی نه لري او په خپل ولس کلن عمر کې د سړک په سر کار کوي. دا جورابې پلوري.
مکتب نه مېری
خوانځي ته نه ځم، پیسې نه لرو، غریب یو، پلار مې فلج وهلی، زه کور ته ډوډۍ ګټم.
زهرا که د هغو نجونو نه ده چې ښوونځي ته نشي تللی خو بل لور ته په افغانستان کې په میلیونو نور نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته ځي. دلته د افغانستان امریکایي پوهنتون د هغو نجونو چې لوړې معیاري زده کړې کوي یو متفاوت انځور وړاندې کوي. ذاکره رسوري د کندهار ده، په امریکایي پوهنتون کې سیاسي علوم لولي. دا وایي چې زیاترو نجونو ته په خو پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه برابره ده.
د نجونو حالت د تعلیم او یا نورو مشکلات سره بیا یعنی حالت تر اوسه حده پوری ښه شوی ده. یعنی یو مثال زیم چې د افغانستان په یو بهترین او معتبرترین پوهنتون کې درس وایم او دا البته خوشبخته یم چې زه دلته یم او زما پیغام و نور نجونو ته هم همدا دی چې دوی خپل حقوق وپیژني.
د زاکری په څیر نور انجونې هم لرو ولایتونو دی پوهنتون ته د زده کړو لپاره راغلي. مدینه فضلی هم د کندهار ده. مدینه وایي د دې ورځې مانځنه به انجونې لا فعالیتونو ته وهڅوي.
جنرال نړیواله ورځ ولمانځو دا به موږ دوی تشویق کړو، د دې لپاره به یو ډېر ښه تشویق وي.
خو بیا هم فکر کوي په دې دومره کلونو کې کوم تغییر راغلی ده؟
اوس پخوا داسې و چې په کندهار کې هیڅ فامیل اجازه نه ورکوله خپل.
قدر من اوریدونکو نن د اکتوبر 11مه د وړونچونو نړیواله ورځ دا ورځ هر کال د ملګرو ملتونو لخوا نجونو ته د زیاتو فرصتونو د برابرولو او نجونو په وړاندې د بې عدالتۍ د لمنځوړلو او جنسیتي برابرۍ په هدف لمانځل کیږي. افغانستان کې که څه هم د دې ورځې لمانځنه زیات دود نه دی خو یو شمېر نجونې دا ورځ د دوی د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مهمه بولي. د رحیم ګل څاروان رپورټ همدا اوس تاسو پام دی اکله واورېده. اوس هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د پنجشنبې په ورځ د هیات په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په لسمه غونډه کې د ګډون په خاطر د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته ورسېده. د امریکا د کانګرس رئیس پال راین په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلی دي. طالبانو په یو بیان کې چې نن مطبوعاتي رسنیو ته لیږلی د هیواد په ځینو برخو کې چې دوی د کنټرول لاندې دي سږکال د سختې وچکالۍ خبر ورکړی دی او په خیریه مؤسساتو باندې غږ کړی دی چې مصیبت ځپلو خلکو ته عاجلي بشري مرستې ورسوي. یوې نوې ایف ایم رادیو د ډیورنډ له کرښې اخوا د پاکستان د پوسټ په طرفداري او د هند په خلاف تبلیغاتي خپرونې پیل کړي دي چې په جلال آباد کې اورېدل کیږي. د امریکا غږ رئیس میرمن اماندا بنت نن د پنجشنبې په ورځ په مطبوعاتي بیان کې د سعودي عربستان د شاهي دولت د مخالف ژورنالیست جمال خاش کوجی د لادرکه کېدو لامل ژور اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د امریکا غږ ټول کارکوونکي په دغه پېښه باندې دردېدلي دي. اماندا بنت وایي چې ټول باید په یو موټی ډول په نړیواله کچه د ژورنالیستانو په خلاف د مخ پر زیاتېدونکي ظلم او تشدد د مخنیوي لپاره لاسونه سره یو کړو، ځکه چې زموږ ټول مشن یا ماموریت د ژورنالیستانو د خوندیتوب پورې تړلی دی. دوه هفتې وړاندې د جمال خاشقوجي لادرکه کېدل او په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د ننه په احتمالي ډول قتل موږ ته هغه جدي ګواښونه او خطرونه په ګوته کوي چې نړۍ ورسره دا وخت مخ ده.
The درانو اوریدونکو نیم ساعت خبری لمړی پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.